بخت ورد نبیا نورا غلیه فگل رخو کیا رشا غلیه زدی واخلم هر دم بلا دا اللہ دا دربار ناز ولیه بخت ورد نبیا نورا غلیه فگل رخو کیا رشا غلیه
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي چه عمر ابن عامر ابن لحي الخزاعم ولدي چه خپل کلمه پا اور که کشوی دا ولی زکر دی هغه توک دی چه دا عرب و دین تا تغیر ورکی تر دا غد مخه ټول عرب پر توحید او دا ابراهیم علیه السلام پر دین و اول سړی چې د دوی دین یه پا شرک او بدپرستی وروالا و دا عمر ابن لحی خبیسو او بیا یه دا حج او عمره و تلبیه تا تغیر ورکی دا مخه عربو تلبية داسي ويل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شداد إسلام أو توحيد تلبية دا خو عمر بن لحي خبث بآخر كي دغد شرك جملة پر زياتك دا لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك دا د شرک جمله ده خود دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه ذات کړه او بیا یې د حیوانات په باره کې پر عربو نور نوی امرونه جاری کړه هغه دا چې ځینو حیوانات ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي د هغو څخه باید کار وانه خستل سي او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي او د ځینو غوښې نر انسان خوړلای سي خو ښځو ته حرام دي او د ځینو غوښې یا شیدې بېله میلمه بل چا ته حرام دي چې د هغو د جملې څخه یوه ته بحره ویل کېده یعنی دا حیوان ته یو بل حیوان ته بیا حامي ویل کېده بل ته سائبه ویل کېده او بل ته وسیله ویل کېده او داسې نور نومونه یې پر کښېښول مثلا سائبه هغه اوښوه چې لس لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زیږولي وای او په مابین کې یې نر جونګی نه وای نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي نه د هغه وړیش کول کېدې او نه د دغه اوښه شیدې چا چښلې بېله میلمه څخه او که بې تر لسمې جونګۍ وروسته بله یولسمه جونګۍ وزیږول و هغې ته بیا بحیره ویل کېده د هغې غوږ به ورچاکی او د خپلې مور سره به ایله کړه پر هغې هم نه څوک سپرېده نه د وړوی څخه کار اخیستی او نه چا شیدې چښلې بېله میلمه څخه دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده او د سائبې لور وه او وسیله هغه میږ وه چې پنځه واره به پرله پسې غبرګه لنګه سوه او د هر وار دواړه بچان به ښځې وری وې په پنځه سره واره کې به نر وری نه وزیږولی نو دوی به ویل چې دا ورسېده نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزیږاوه د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و خو ښځو ته نه و روا او که به بیا مردار سو یعنی په خپله به مړ سو نو ښځو ته یې هم خوړل روا و او حامی هغه ځوان نر اوښوو چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې لس ښځې جونګیانې وزیږېدلې نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه چې د حامی هم دغه ترجمه ده او نه د وړوی څخه کار اخستل کېدی، فقط په اوشانو کې به د ختلو دپاره ایلو. نو الله عز وجل د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل يو د بحيرة د سائبة د وصيلة او د حام څخه ندي رواكري، مگر هغه کسان چې کافران سوی دي پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځان باطلی خبری پوری تړي او ډیر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. نو عمر ابن لحی داسې نور ډیر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې رواج کړه. حتی نور بوتان یې هم و کعبی شریف ته د الهو په نامه سره راوړه، او نور لوی لوی بوتان چې کعبی شریف ته راوړه سوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بنی کلب د قبیلې د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هوزیل د قبیلې د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیلې او اهل جرش د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. څلرم یعوق چې د همدان د قبیلې د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن د پاره و او هغو یې عبادت کاوه. الله عز وجل ده سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح عليه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي، او هر بتیه د یو خاص مقصد د پاره خاص کړی وو. خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سو، او په هندوستان کې هم د غرنګ بوتان د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نور نومو سره مشهور دي. او د دغه بوتانو په یوه قبیله پوری خاصوالی د عمرو ابن لحی په امر سره وسوه. مگر هوبل هغه بت چې اول راوړه سوی وو هغه د قریشو د پاره وو، او هغه عجیب ترین د دغه الیحه یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي. چې د دغه دوو بوتانو قصه پخوا پیښه سوی وه، هغه دا چې اساف د یوه سړي نوم وو او نائله د یوې پیغلې نوم و چې دواړه د یمن وه. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائلې و پلار ته مرکه وکړه، خو د نائلې پلار نه کړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړه چې حج ته به ځو او هلته به سره وینو. د وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سوه، او په یوه فارغه وخت کې یې د کعبه شریف په شاوخوا کې زنا وکړ. اولن خو زنا د لوی ګناهو څخه ده، بیا نو کعبه شریف ته نږدې. نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول، نو د ډبرو انسانان پاتې شوه چې ودې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت دپاره پر سپا او مروا کښېښول. اساف یې پر سپا او نائله یې پر مروا کښېښول، او قصه یې هر چاته معلومه وه. عبرت به په اخیستی چې دغه دوه نفرو و کعبې شریفې ته نږدې پحشا کړې ده او ډبره سوه. خو پر دې قصه ډېر وخت تېر سوی و، هر څوک د دغه دوو ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عمر ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه و کعبه شریفې ته نږدې یوړه سوه، او خلق د هغو په عبادت امر کړه سوه. چې دا دوه هم د عمر ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل سوه. الاعیاذ بالله. ورونو، دا د عربو پخوانی ژوند و، او دا د دغه مشرکانو خدایان و. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست، او ځینې وخت به بلا سبب وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل: یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت به سبب خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل: د جاهلیت په وختو کې عادت دا و، کم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی، نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته، او په سفر کې به د هغه عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی، زما سره خو د مکه مکرمې ډبره نه وه. اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکه مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړي او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوم، نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ سوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دین و. ورونو، دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې دپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټول عالم او جزیرة العرب کې څونه تغیر راوستي. اوس به دا بیان درته وسی چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګ و. اصلا جزیرة العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت وه. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو بن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغله؟ او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورونو، تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصاراوه، د یمن ځینې حصه یهودیان او ځینې حصه یې نصاراوه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خدا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسی. هغه دا چې یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو، او خیبر ته د شام څخه ځینې یهود راغله او دا ځایونه یې د ځان وطن وګرځول، او هلته په یمن کې هم ډیر یهود و. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې یهود او یهودیت څنګه و یمن ته راغله. قصه ډیره اوږده ده، مګر ډیر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې، ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، د یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټولو علماو لکه طبري، ابن كثير، ابن الاثير او تقریبا ټولو مؤرخینو ذکر کړی ده. کم وخت چې پاچا خوب ولیدی، څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلقو او د خلقو پر عقایدو او عباداتو مسلط وه. دا ولې مسلط وه؟ ځکه کم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سوه او الهي دین پټ او رکسو، نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر سوه. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان سوه. د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځېده. کم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی، نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړ او د هغو څخه یې کومک وغوښتی. قصه ډیره اوږده ده، مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشان به یمن ونیسی. پاچا ویل دا به څه وخت پیښ سي؟ دوی ویل شپېته یا اویا کاله وروسته. پاچا پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې دا ټوله به د حبشانو په لاس وژل کېږي. نو یې اراده وکړه چې خپله اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي، او په عراق کې یې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت دپاره اختیار کړه. حیره په عراق کې د نجف او کوپه په مابین کې د یو شار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهور پاچا د دغه ربیع ابن نصر د اولادې څخه دی، ځکه ربیع ابن نصر خپله کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د ده د اولادې پاچاهي هلته پاته وه. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په وروسته کیسه کې راځي، په یاد یې ولري. څه موده وروسته دغه ربیع ابن نصر پاچا چې دا خوب لیدلی و مړ سو، او د ده زوی د ده پر ځای کښېناستی او پاچاهي د ده په اولاده کې پاتې سوه، تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا سو، او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده، او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده، د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده، د حبشه و هر پاچا ته نجاشی ویل کېده، او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبانی اسعد چې لقب یې تبع و، د یمن د مشهورو پاچاهانو څخه دی. ډیر لوی شان او شوکت یې و. ټول یمن د ده تر لاس لاندې و. غنی او سخی سړی و. نو ده به همیشه سفرونه کول، د یوه ځای څخه به بل ځای ته د سیاحت او تجارت لپاره تلی. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې یې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړې. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پیښ سو. څو تر جنګه ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل سو. کم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دې ووژل سو، نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع سو، او جنگ ډیره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډیر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کم وخت چې به ماښام سو او دوه لشکره به سره لیري او جلا سوه، نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سرخانونه رالیږل، او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډیر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي، د خپلو دښمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي، څوک دونه سخا او کرم لري. مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه دوه نفره و تبع ته ورغله، او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنستل. یهود ورته ویل، ته څه اراده لرې چې دونه جنگ کوې؟ تبع ویل، غواړم چې دغه یثرب خراب کړم. دوی ویل، دا کار نسی کولای. قسم په الله چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کړې تا هلاک کړي. تبع ویل، چې دا څنګه درته معلومه سوه؟ دوی ویل، دا وطن د نبی د هجرت ځای دی. دغه ځای ته به نبی الاخر زمان هجرت راکوي. دا ښار نه خرابیږي او نه خرابولی سي. تبع پوښتنه وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر واست؟ تاسې ته دا معلومات د کومې خوا حاصل سوه؟ د یهودو علما وویل، دا زموږ په تورات کې راغلی دي. ورونو، دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه علامه نه، بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبی دی، مګر د عناد او عداوت، حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي. نو کم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي، او تبع تر اوس تورات نه پیژندي، نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې. یهودو هم خپل دین، توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه، او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړ. د تبع پر طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې. ده هم د یهودیت دین اختیار کړ او یهودي سو. د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو. تبع د یمن و طرف ته رهي سو، خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هوزیل قبیله نومېده. د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې. څو واره جنګونه سره کړي وه، او د غرنګ اهل یمن هم نه و خوښ. نو یې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه ده ورسره جوړه، ضرر او تاوان ورورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي. نو د هوزیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغله، او ورته ویې ویل، غواړې چې د جواهراتو، سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سي؟ تبع ویل، هو. څوک دي چې جواهرات او خزانې نه وي خوش. نو دوی ویل په دې کلی کې یوه خونه ده چې خلق احترام او عزت کوي، او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده. ورونو، حقیقتا هم په کعبه شریف کې هر څه پراته وه. خلقو د کعبه شریف د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې. حتی د سرو زرو دوې دانې اوسۍ هم پکښې پرتې وې. د طبع تمعه پیدا سوه او لشکر یې د جنګ دپاره تیار کړي، غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي، کعبه شریف ونړوي او خزانې یې واخلي. هغه دوه نفره د یهودو علما هم د طبع سره په دې سفر کې ملګري وه، ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ سئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام ور وښوي. دغه علما چې د جنګ دپاره د لشکر تیاری ولیده، نو طبع ته ورغله. ویل څه کوې او د څه اراده دې ده؟ طبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته ویل په والله دغه د هوزیل قبیلې بل غرض او مقصد نسته بېله ستا د مرګ او هلاکت څخه. طبع ویل څنګه؟ علماو ورته ویل دا بیت الله دی، د ټوله مځکې پر مخ د الله عز وجل بل کور او حرم نسته بېله دغه کوره. دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژنې. طبع ویل نو څنګه وکم؟ علما وویل عزت یې وکه، تواب پر وکه. طبع ویل تاسې یې ولې عزت نه کوي او تواب نه پر کوي؟ دوی ویل موږ یې عزت کوو او تواب مو هم پر کاوه، خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو، موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو تواب وکړو. طبع د دې خبره ومنل او مکې مکرمې ته ورغلی. د کعبې شریف یې عزت او احترام وکی، تواب یې پر وکی. بیا نو هلته بدوس خوب یې لیدی چې په کعبه شریف په پوش اغوندي. تر دغه وخته کعبه شریف په لسه وه، چا پوش نو په اغوستی. نو طبع امر وکی چې د کعبې شریف د پاره د یوه ښه پشمي ټوکر څخه پوش جوړ کړي. پوش جوړ کړه سو او کعبه او په کعبه شریف واغوستل سو. خو طبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبې شریف ته تر هغه اول پوش بل ښه او بهتر پوش ورکوي. نو یې امر وکی چې د ملائل د ټوکره څخه پوش ور جوړ کړي، چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو ښه او نازک ټوکر و. دا نو د کعبې شریف هغه اول پوش و او طبع اول سړی دی چې په کعبه شریف یې پوش اغوستی دی، چې د دغه طبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچا و. بیا نو هر کال عربو و کعبې شریف ته پوش ورکاوه او نوی پوش به پر هغه زاړه پوش سربیره په اغوستی، او دغه طریقه چې پوش سربیره پر پوش د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته وه. کم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبې شریف بنا د دغه پوشو د دروندوالي په سبب ونړیږي، نو یې زاړه پوشونه ټول ځینې ایسته کړه او هر کال زوړ پوش ځینې کاږي او نوی پوش په اغوندي. دا د کعبې شریف د پوش په باره کې معلومات وه چې څنګه او ولې شروع سو او چا شروع کړي. کم وخت چې تبان ابن اسعد بیرته یمن ته ورسېدی، خپل قوم یې یهودیت ته دعوت کړي، هغو انکار وکړي. ویل څنګه خپل دین پرېږدو؟ ورونو، د یمن خلقو او د طبع قوم مستقل دین نه درلودی، د نورو عبادتو تر څنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور یې مقدس باله، د اور یې عزت او احترام کاوه، حتی اور د دوی قاضي هم و. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یوه خونه درلوده، په هغه خونه کې به همیشه اور بل و. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوه، اختلاف او خصومت پیښ سو، نو به مدعی او مدعی علیه یعنی د دعوې دواړه طرفه دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه، نو به هغه د اور مؤذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یو وار پر خلاصه کړه. اور به د خپله زوره څخه په یو وار د باندې راووتی، او اول چې به د هر یو پر طرف ورغلی هغه ظالم و او حق د هغه دوهم نفر پر طرف و. دا طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښی وه. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو، نو یې وویل چې په اور سره به فیصله وکړو. نو د دې فیصله د پاره د يهود عالمان چې د دعوی یو طرف و تورات په لاس کې ونیوي او وایي او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوی بل طرف و د اور د خونی و دروازې ته ودرېدل د اور خادم دروازه پر اخلاص کړه اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځنی علاقه وتشتید قوم یې ورته وویل ولې تشتی دا حکم او قانون دی باید ودرېږي کاهنان هم مجبور اسوه بیرته راغله د اور خادم بیا دروازه پر اخلاص کړه دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده مگر اور د چا مراعت نه کوي کاهنان یې پاک وسوځل نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې یهودیان پر حق دي نو د دې سبب اهل یمن یهودیت قبول کی او یهود سوه دا هغه معلومات و چې یهودیت څنګه و یمن ته داخل سو خیر وختونه دي تیریږي څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مرسو او پس له ده څخه د ده زوی حسان پاچا سو حسان خپل پاچهی نور هم لو او پراخه کړ عزت او عظمت یې زیات سو نو ډیر زیات غرور او خودخواهی پکښ پیدا سو نو یې یو ډیر لوی لشکر جوړ کړ ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې را نولم د ټوله مځکې پاچهی نیسم دا ټوله غرور و کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي هر څه یې هیر سي نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بې باکه حاکمان پیدا کیږي چې د ټولې مځکې پاچهي او حکمراني غواړي خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کېدلی سي چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچهي د چا ده خلقو ورته وویل د فرس پاچهي هغه چې کسرا یې پاچا دی هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی حسان ویل اول په هغه شروع کوم لشکر یې ښه منظم او آماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچهي ونیسي لشکر یې رهي کړي غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ پر هغه لوی دولت حمله وکړي خیر اوس پاچا او د ده لشکر د دغه لوی جنگ د پاره رهي دي خو په لار کې د ده د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولای سي چې پر فارسیانو حمله وکړي موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې مګر د پاچا څخه بیریږي څه نسي ورته ویلی دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني او په عین حال کې حسان هم ډیر احتیاط کاوه هیڅوک حتی د قومو مشران وزیران او د لشکر مشران د دوه مجلس ته بېله تلاشي نسي ورتلای خو یوازنی نفر چې د پاچا و مجلس ته بېله تلاشي ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمر ابن تبان نومېدی نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمر سره خبرې وکړو د قوم مشران را ټول سوه او عمر ته ورغله ویل یا عمر د حسان څخه مخلاص که او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې عمر هم د پاچاهۍ په تمع سو او د دوی سره یې د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې زورعین نومېدی دغه فیصله نه کړه قبوله او عمر ته وویل یا عمر داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دې وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دی نه وي خپل ورور مه وژنه مګر عمر چې د پاچهۍ په تمعه و د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه دلته نو زورعین یو لیک ولیکئ او عمر ته ورغلی ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده کم وخت چې ما در څخه وغوښتئ بیا یې راوباسه عمر هم دا قبول کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه تر دې وروسته عمر د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی و او په مناسب وخت کې یې خپل ورور ووژي که څه هم د عمر د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بې له وژلو د حکمه څخه لیرې کړي مګر د پاچهۍ په تمعه یې ورور مړ کړي د ورور تر وژلو وروسته عمر ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو حتی خوب یې رټ سو بدېدلی نسي د دغه پریشانی او بیدار خوابی په سبب مریض او ناجوړ سو. طبیبان، منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویل چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغسې کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي. امر وویل ښه، د دغه مریضي چاره څه ده؟ طبیبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضي دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کوم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده. عمر ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ملګرتیا کړې وه ووژل. اوس د زورو عین د وژلو نوبت راغلی. زورو عین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و، هغه را وبس. عمر هم هغه لیک راویستی. زورو عین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کی چې په هغه کې فقط دغه دوه بیته لیکل سوي وه: الا من یشتری سهرا بنومه، الا من یشتری سهرا بنومه، سعید من یبیت قریر عینه، فإما حمیر غدرت وخانت فمعذره اله لذیر عین. یعنی څوک په خپل خوب سره ویښوالی رانیسي، سعید او خوشبخت هغه څوک دی چې شپه یې په رضایت او اطمینان سره تیریږي. هو، اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړي، مگر در په یاد یې که چې ما درته وویل چې خپل ورور مه وژنه. یعنی خوشبختي دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسۍ ولرې. ته یو ډیر لوی پاچا یې، مگر نه سي کولای چې بیده سي. بلکې خوشبخت هغه څوک دی چې د هیڅ ظلم او تجاوز مسؤول نه وي، د چا آزار او قتل یې پر غاړه نه وي، د شپې آرام او په پاریغ زړه بیده سي. پاچا ویل هو صحیح ده، او زورو عین ته عفو وکړه. نو دغه دوه بیته د زورو عین د خلاصېدو او ژوندي پاتې کېدو سبب وګرځېده. کم وخت چې بیا عمر مړ سو، د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچاهۍ اختلاف پیدا سو. د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سوه، او د اهل یمن په مابین کې جنگ او وژنه شروع سوه. په دغه سیاسي بحران کې چې ټوله یمن یې نیولی و، یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخونیعه و. دغه لخونیعه لارنیونکی غل او مجرم و، د غلو ډله یې درلوده. د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې خپله ډله نوره هم لوکي، ځانته یې نور ملګري هم پیدا کړه، تر داسې اندازې چې د هغو څخه یې پوره لشکر جوړ کړي، او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه. د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچاهي ونیسي. دغه لخونیعه فاجر، خبیث او ظالم سړی و، د ټولو خلقو بد ځینې راتله. قصه یې اوږده ده، خو په مختصر ډول سره د تبانی اسعد د زامونو څخه یو نفر چې نوم یې زونواس و، وکولای سوای چې ولخونیعه ته ځان ور ورسوي او په خنجر سره یې مړ کړي. او د بل وار دپاره د تبع تبانی اسعد زوی پر یمن مسلط سو، او د یمن پاچاهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله. په دغه وختو کې چې زونواس د یمن پاچا و، په نجران کې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه، مګر دغه کوچنۍ واقعه د نورو ډیرو لویو واقعو سبب وګرځېده چې په جزیرة العرب کې پیښ کړې. هغه دا چې یو نصراني سړی چې د نصاراو راهب و، عابد و، عالم و، او د خالص توحید عقیده یې وه. تاسې پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته، خو لږ دي. ورونو، د نصاراو په اقسامو کې یوه ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عز وجل په الوهیت او ربوبیت سره مني، او عیسی علیه السلام د الله عز وجل رسول او پیغمبر بولي، او دغه ډلې ته یونی تایریانز ویل کیږي. او دغه ډله تر نن ورځې پورې سته، مګر شمېر یې ډېر لږ دی. نو دغه نصرانی چې موحد راهب او عبد سړی وو او نوم یې فیمیون وو د شام څخه و افریقا ته د توحید د دعوت د پاره تلی پر لارې د غلو یوه ډله پر پیښه سوه فیمیون یې بندي ونیوی او بیا یې د نجران پر یوه سړي خرڅ کړي د نجران سړي فیمیون د خپل ځان سره جزیرة العرب او نجران ته بوتی اوس نو فیمیون د دغه نجرانی سره مرایی دی د ورځې د خپل بادار خدمت کاوه د شپې او په فارغ وختو کې به عبادت کاوه همیشه به په عبادت مشغول و مقصد دا چې فیمیون ډیر عابد او د کرامتو خاوند و یوه شپه بادار د ده و کوټې ته ورغلی ویلی ده چې د مرایی پر شاوخوا یې نور او روشنایی ده نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته څوک یې او ستا دین څه دی فیمیون هم د نصرانیت دین ورته تشریح کړي سړی په شک او تردد کې سو د دین په باره کې بحث ورسره کوي په دغه وختو کې د نجران خلقو د یوې درختې عبادت کاوه دغه درخت د ځان اله او رب بلل دلته نو فیمیون د بحث په جریان کې و خپل مالک ته وویل که زما رب ستا رب هلاک نو ته زما د رب عبادت کوې نجراني وویل هو والله که داسې پیښه سي چې ستا رب زما رب مغلوبه او هلاک معلومه خبره ده چې زه هم ستا د رب عبادت کوم فیمیون وویل نو ته د نجران خلق راټول کړه و به وینې چې زما رب ستا په رب څه کوي نو یې د نجران ټول خلق په یوه معینه ورځ و درختې ته راوبلل خلق هم په هغه ورځ د درختې سره راټول سوه فیمیون کښېناستی عبادت او دعا کوي و خپل رب عز وجل ته ډېره دعا وکړه تر څو چې الله عز وجل د ده دعا قبول کړه او د آسمان څخه پر دغه درخته ټکه یا صاعقه راولویده تندره او درخته ټوله وسوځل سوه د نجران د خلقو رب او اله نیست او نابود سو نو د نجران ټول خلق و نصرانیت ته داخل سوه دا هغه معلومات و چې نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سو د یوه سړي په واسطه ټوله نجران نصارا وګرځېده په وروسته کې یو نفر چې نوم یې عبدالله ابن سامر و او د ده څو نفرو ملګرو چې ځینې یې راهبان و د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه یې خپل عبادت کاوه ځکه د یمن د خلقو څخه چې یهود و بیرېده ورون اوس به هغه حالات درته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکومت څنګه و یمن ته راغله دا خو مې درته وویل چې عبدالله ابن سامر او د ده څو ملګري چې نصارا و او ځینې یې راهبان هم و د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي او هلته یې په پټه خپل عبادت کاوه ځکه د یمن د یهودو څخه بیرېده د دغه وخت د یمن پاچا چې زونواس نومېدی ساحران درلود او د هغو څخه یې د پاچاهي په امورو کې کار اخیستی نو پاچا د هغه مشر ساحر په غوښتنه دا قصد وکړي چې یو ځوان هلک ته سحر ورزده کړي چې لوی ساحر ځینې جوړ سي او په آینده کې د هغه څخه کار واخلي ځکه په سپین ږیرو مرګ پسې دی سبحان الله خلقو ساحران تربیه کول نه غوښته چې دا ډله ورکه سي خو موږ علما ورثت الانبیا وژنو خیر پاچا یو ډیر پوه او هوښیار هلک پیدا کړي او د هغه د پاره یې هغه لوی ساحر چې د ساحرانو مشر و د استاد په صفت اختیار کړي چې دا هلک به د هغه استاد څخه سحر زده کړي څرنګه چې دا ساحر د غره په یوه لوړه حصه کې اوسېدی ورونو اول خو یمن په خپله لوړ او کښته غرونه او تپې دی او بل ساحرانو او عابدانو همیشه د خپلې استوګنې دپاره غر خوښاوه ځکه هلته به دوی د خپل کار یا عبادت دپاره فارغه وه نو دا هلک به هره ورځ و هغه لوی ساحر ته چې په غره کې و د سحر د زده کولو دپاره ورتلی خو په دغه غره او د هلک په لار کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب هغه چې د نجران څخه راغلی و اوسېدی. هلک چې به تېرېدی د دغه راهب عبادت به لیدی، د هغه قراءت تسبیحات او تمتمه به اورېده او خوند یې ورکاوه. نو به ورته کښېنستی او غوږ به ورته ونیوی تر څو د راهب څخه یې د نصرانیت تعلیم شروع کړي. ساحر ته به هم ورتلی، سحر یې زده کاوه. خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و. د سحر څخه یې بد راغله او هیڅ یې نه غوښته چې سحر زده کړي. نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښول و ساحر ته نه ورتلی، فقط و راهب ته به ورتلی او دین یې زده کاوه. ساحر و پاچا زونواز ته خبر ورکړي چې هلک نه راځي. پاچا د هلک څخه پوښتنه وکړه چې ولې ساحر ته نه ورځي. هلک حال ځینې پټ کړي. پاچا چې نور معلومات پسې وکړي، معلومه سوه چې هلک و راهب ته ورځي. پاچا اول د راهب څخه را شروع کړ. هغه یې مجبوره کړي چې خپل دین نصرانیت پرېږدي، مګر راهب انکار وکړي. نو پاچا راهب ووژي. بیا یې د هلک په موضوع شروع وکړه. غوښته یې چې د هلک ساحر سي، مګر هلک سحر نه غواړي. پاچا چې هر څه کوشش وکړي چې هلک د سحر و زده کولو ته تشویق کړي، هلک نه منل. وهل تکلیفونه او عذابونه یې ورکړه. بیا هم هلک د سحر زده کول نه غواړي. نو پاچا امر وکړي چې هلک ووژني. غواړي چې هلک په دریاب کې غرق کړي. نو یې هلک د عسکرو سره په یوه کښتۍ کې کښېناوه. ویل بویه ځي د دریاب په مابین کې غرق کړي. کښتۍ چې یې ښه د دریاب مابین ته ورتېره کړه، یو طوفاني باد راغلی، کښتۍ یې واړوله. عسکر ټول غرق سوه خو هلک پاتې سو. پاچا امر وکړي چې هلک بوزي د غره څخه یې راواچوي او مړې کړي. خلک ټوله ورته ګوري. اوله واقعه هم ولیده او اوس هم د هلک د مرګ انتظار کوي. هلک یې وغره ته وخېجاوه. اوس چې عسکر غواړي چې لاندې یې وغورځوي، یوه شدیده زلزله وسوه. عسکر ټول لاندې ولوېده او مړه سوه خو هلک پاتې سو. پاچا چې هره لار د هلک د وژلو دپاره جوړه کړي، خو د لوی پاچا رب عز وجل اراده د هلک د وژلو نه وه. زونواس په هیڅ طریقه سره هلک نسی وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما نسی وژلی بې له یوې طریقې څخه. پاچا وویل هغه طریقه څنګه ده؟ هلک وویل د یمن ټول خلک راټول کړه او ما په یوه درخته پورې وتړه. زما غشي او لیندۍ به واخلې او وبه وایه بسم الله د هلک د رب په اراده او وبه مې ولې. نو زه وژل کېږم. پاچا خوشحاله سو چې د هلک د وژلو دپاره یې لار پیدا کړه. ویل ښه دی. پاچا اهل یمن راټول کړه، هلک یې په درخته پورې وتړی او د ده غشي او لیندۍ یې واخیسته. ویل بسم الله د هلک د رب په اراده. غشي پر هلک ومشتی او هلک شهید سو. دلته په خلقو کې غوغا او نارې شروع سوې. ویل په ټولو عسکرو په ټول قوت او جبروت یې بې له ارادې څخه د هلک د رب هلک نسوای وژلی. نو بېشکه چې هلک پر حق لار او صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دغه واقعې په لیدلو د یمن 20,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه. ورونو، تاسو و دغه صالح هلک ته وګوري چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کړي. د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړه او نتیجه هم هغه سوه چې 20,000 نفره په یوه وار و نصرانیت ته داخل سوه. پاچا زونواز ته ډیر قهر ورغلی چې څنګه دا خلق د ده بې اجازې و نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. پاچا غوښته چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي او اوس 20,000 نفره په یوه وار نصارا سوه. نو یې امر وکړي چې یو لوی خندق یا کنده په مځکه کې وکیني، د بوټو او لرګو یې ډکه کړي او اور ورواچوي. دا کارونه وسو. نو یې خلقو ته وویل چې یا به دغه د نصرانیت دین پرېږدي یا مو دغه اور ته ور اچوم. خلقو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړي او پاچا هم یو یو اور ته ور اچول. دا قصه مشهوره قصه ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې راغلی ده. په بخاری شریف او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اور ته اچول. محترم ورونو، پای ته ورسېده. نو به پاته قصه ان شاء الله تعالی واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.
بخت ورد النبي نورا غلية فقل رخوك يا رشا غلية زدي واخل مهر دم بلا دا الله دا دربار ناز ولية. بخت ورد النبي نورا غلية فقل رخوك.